څلور بجې شوې. احمد شبری امداد سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. یو جګپړی بریتانیایی ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندي سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج د افیر هوګو شورتر په یو لړ ټویټونو کې لیکلی دي چې د طالبانو دا پریکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. ښاغلی شورتر زیاتوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي همکاریو سازمان جیویا د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو، نا دولتي مؤسسو او نورو له طالبانو غوښتي دي چې دا بندیز چې مواجه نه دی ختم کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې تر ثانی امر پورې ښځې د کار اجازه نه لري. یو شمېر مؤسسو لکه د ماشومانو د خوندیتوب، د ژغورنې نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې مؤسسې اعتراض هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي. د پوهنتون استاد اسماعیل مشال وای د نجونو د زده کړو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي که د سر په بیه هم تمام شي. ښاغلی مشال چې د طالبانو د پریکړې په اعتراض خپل تحصیلي اسناد تېرونی له طلوع تلویزیون سره د خبرو پر مهال څیرې کړل، له فرانس پرس آژانس سره تازه د خبرو پر مهال یو ځل بیا د خپل ژغ وچتوي او وایي
ما 18 سال دستاوردهای خود در 5 دقیقه به باد فنا بردم تمام شد.
دی وای ما خپل اعتراض کلن لاست راولنی ټول اسناد په 15 دقیقو کې په پناه کړل او دا اعتراض روان دی که می دزان په بیا تمام شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو له سترې مخکې د پوهنتونونو دروازې تر ثانی امر پورې د نجونو پر مخ بند کړې. د بلخ جوزجان پر لوی لار د ترافیکي پیښې په ترڅ کې 15 تنو د دوو میرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړې. د طالبانو په واکه بختر اژانس په ټویټر کې لیکلی دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شورغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمه د ایران یو داستان لیکونکی یو انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبې ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوي ستوري کریسټیانو رونالدو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالدو عکس چې تر اوسه 15 ځلي د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی په خواله رسنیو کې خپور کړی. په دې عکس کې رونالدو د النصر د لوبډلې جامې په تندي و دېرش کلن رونالدو به د شوي تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې $200 میلیون به هر کال ترلاسه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې USAID په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناکه بللی. په دې اړه مو د پوهنتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستی.
باید یو څه نرمښت وښیي. خپله اسلامي امارت هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پېژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي.
د خوست د فارغو شویو محصلینو له غوښتنو مو خبرو.
دولت نه مهیله ده تر څو مونږ ته د وظیفه زمینه سازي وکړي.
ته د مشتری برنامه دلته یو خوست راوړي.
د کابل کندهار پر لوی لار د میرخان سیمې زده کوونکي.
یو په ملک کې غم نه مچل ده او کرباخ کې غم راځي.
دلته مکتبونه نشته لري د لموچ.
تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم لا ساتي راډیو اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې USAID مشه سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندیز وروسته په افغانستان کې 12 میلیونه او شپږ لکه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلی دی چې په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسولی شي نارینه همکاران دا کار نشي کولی. په دې اړه راپور
په ملي او نړیوالو نا دولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز په اړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکاران یې دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، ښځې ښوونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روان ډسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشه پلمه بولي. د طالبانو دا پریکړه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړه هیڅ اغیز نه دی کړی. تېره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې ترڅنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي په ملي او نړیوالو نا دولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. څه پایلې؟ دا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د پانتون له استاد محمود تقوا څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
اوس وخت کې ولس ته ډېر زیات ضرر رسېدلی دی، سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره، د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې د ښځینهوو لپاره وي. که د معارف په برخه کې چټک زده کړې وي، هغه هم د هغو نجونو دپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغه سیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په ناامنه سیمو کې وي، او که نورې مرستې وي، یعنی نقدې پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو دپاره وو، ځکه چې دغه مرستو بېوزله کورنۍ که ورکولې، او بېوزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستي له لاسه ورکړی وو، یا هم که د طالب په خوا کې وو مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستي نشته وو. چې کور سرپرستي نشته وو، نو هغه د کور مشر یې اوس وه ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې، او خلک واقعا وځپل شول، او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه وایو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وو چې په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې هغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه له تقوا په دغه وسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وښيي. اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغې حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سر ته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهېږم ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلي دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسېږي چې دلته یوه خبره شته، دا ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپله همدغه مشران د سره کښېني او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږه خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغه لنډو شپو کې، یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موسساتو لخوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات د اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې په اساساتو کې حکومتونو ته هم ضرر رسېږي؟ که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسېږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسېږي؟
د پوهنتون استاد محموده تقوا له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د نجونو پر تحصیل تر بندیزونو وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا و شمیر تر اتیا واوښت.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13.5 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پانتونونو د استادانو د استعفا او لړۍ لا اتیا واوښته. د کابل پانتون مخکینی استاد عبید الله وردک ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې د رټول کړي شي چې تر دې دمه 130 استادانو اعتراض کړي چې په دوی کې اتیا تنو یې استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته استولي دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې شمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې، تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفاوې کړي. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې بیرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه تر دویم امر پورې منع کړي دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردک چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه وایي د ته د رسېدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دي تایید کړي.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسېدلي دي، 130 استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه 80 استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې، خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښيي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وایي دا نورو استادانو په دې خاطر استعفای ورکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بېرته پرانیستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلي زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسط کې هم دا مدني حرکتونه لکه اعتراضات، استعفاوې او داسې نور پوره دي. نور خو استادان وصله نشي پورته کولای او د نظام په مقابل کې نشي درېدلی. همدارس نو موږ تمه او توقع داوه چې حداقل د موږ مدني حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه وانخیسته، ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفی کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پرېکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي حملو له کبله د اوکراین سره پروژې اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غځېدلې حمایوي مزي پرې شوي دي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف راکټي حملې شوي دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنګی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزې د راکټي حملو له کبله پرې سوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لویه بټۍ ګڼل کیږي شپږ واړه ریاکټورونه فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنی بهرنۍ عملیاتي مزی فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا له ملاتړې مزی سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورز ناوخته پرې سوه او علت یې هغه راکټي حملې وې چې دغه مزی یې زیانمن کړ. د غرض د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناوو کې اعلان کړی چې هیواد یې په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والي اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهداف په وشتلو کې پاتې راغلي او 15 بي پيلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړی سوي دي.
په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان لا نصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. دا څنګه تړون دی؟ جزئیات په دې راپور کې سره اور.
د پرتګال نوموتی فوټبال ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تر 2025 کال پورې د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. النصر لوبډلې په خپل ټولنیزو پاڼو په خبره کړي خبر کې دا تاریخي تړون بللی او ویلي دي چې دا ستر اقدام به په دې هیواد کې د فوټبال لوبه لا غښتلې کړي او دې لوبې ته به جوني او هلکان لا وهڅوي. په دې تړاو په خبرو شوي رپورټونو کې ویل شوی دی چې النصر لوبډله به هر کال تر 244 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې رونالډو ته ورکوي. تر دې وړاندې په فوټبال کې لبل هیڅ لوبغاړي سره په دومره پیسو قرارداد نه و شوی. په ریپورټونو کې د رونالډو له قوله ویل شوي دي چې هغه په بې صبرۍ سره په یاد کلب کې د لوبېدو په پار شیبې شماري. کریستیانو رونالډو د وروستي ځل لپاره په کلب کچې لوبو کې د مانچستر یونایټډ لپاره ولوبېده، خو تر یو لانجمن حالت وروسته یې له یاد کلب سره قرارداد پای ته ورساوه. نوموړی په قطر کې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې د پرتګال لوبډل مشر و، خو د دې لوبې د څارونکو په وینا چې دا ځلې د خپلو مینهوالو لوبیزه تنده ماته نه کړه. هغه په 5 لوبو کې یوازې یو ګول واه او په کوارټر فاینل لوبه کې لوبډلې له مراکش څخه ماتې وخوړه، او د 5 ځل لپاره هم د رونالډو د نړیوال جام د ګټلو خوب په حقیقت بدل نه شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په خوست کې د پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غواړي چې چارواکي دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د فارغان په ورته وخت کې تر لسانس وروسته د لوړو زده کړو هیل هم لري. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي، او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي، او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده، پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل فامیل سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام داهره د خلکو ته د فرصت پوره بار کې د کور د وظیفه زنه ورسره دا پیغام دی چې موږ ته د مشتري برنامه دلته یو خوست راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیز علومو په برخه کې زینو په هانتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډیر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماستری دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خیند کول شي او مرونه کول شي چې یاد برنامه موږ سره تعقیب کړي او بل خیر خپل راتلونکي جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شوی ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وخوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي.
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو، خو هیله هم دغه ده چې د دوی لپاره هم د کار کولو زمینه، د مملکت د ترقی زمینه مسعده کې د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي، یو طرف محصلین کمیږي بل طرف فیس او عواید کمیږي، او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پانتونونه پرېږدو. یو څه موده مقاومت په کور دی، زموږ باید مقاومت وکړم، بل پانتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتونونه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، ان شاء الله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده، او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي.
په خوست کې د محصلینو له غوښتنې تر غزنی پورې ځو چې هلته د زده کوونکو هیلې څه دي. د میرخان په سیمه کې چې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده زده کوونکي ښوونځی غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمې ته راکډه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشتوالي له امله اوس ورڅخه زده کړې پاتې سوې دي. نیاز محمد مایوس دی، خو وایي که ښوونځی ورته جوړ سي بیرته به په زده کړو کولو لاس پورې کړي.
دلته مکتبونه نشته، لارې دي له موږ
که مکتب جوړ سي بیا ځي
و خوځ زم
اوس څه دي کله سي وایي سي وستر سي
و
سور چی شي وایي سي
خط کولای سم دغه شان سي دی وایي لاس
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونو نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دوړو کې لوبیږي. شاوخوا څوارلس کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري، خو دواړه زیات ورڅخه لرې دي.
یا نه زما مکتب نسته،
بیخي دلته شته نه،
یا دلته بیخي نسته. یو په ملک کې داغم د موچلر ده او کرباغ کې داغم راچلر ده.
شاوخوا دولس کلن جان محمد د دغه کلي یو بل هلک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس مکتب ناسته سي، وایي بیا به ورکړو.
دا مکتب دلته شته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي حکومت
مکتب باید داسې مکتب مکتب جوړ شي. مو درس کې وایي
مثلا څه فکر کوي؟ څه خواهش لري؟ غوښتنه لري چې مکتب جوړ شي؟ ته مکتب وایي ته څه شي؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم، بیا مو خدمت کوي خپل وطن خپل کلي خپل کور.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لویه لاره ودان د کروسای بازارګي ته څیرمه آباد سیمه ده. په دغه سیمه کې له تیرې یوې لسیزې څخه ډیری وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې کېدې چې ډیری وخت یې د ښوونځیو د جوړولو او یا ښوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډپ کړې وه. خو د سیمې خلکو هم چندان د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه نه ده کړې. لږ ډېر دیارلس کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي. موږ ټول دغسې ګرځو او پالتو ساتنه تېرو سي. مکتب جوړ شي، یا به انجینران سو یا به ډاکتران سو، موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو، خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتې ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
موسم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زما نوم اولاد د کندهار اوسېدونکی یم. دغه سی او بیباک او غیر مسولانه فریکړه چې سره ده چې لموسات څخه دې شزنه کارمندان او زه دا ډیر به تاثیر کی د افغانستان پر سیاست باندې، فریکسات باندې د افغانی پر ثبات هم ډیر اغیز کوي. دلته په زرا او کسان په بهرنیو انجوګانو کې موسات کې اخته دي، هغوی رسکو روزي پیدا کوي چې دا بندي شي. بل مشکل دا دی چې دغه موسات شاید خپل دفترونه پاکستان ته یوسي، چون په افغانستان کې جګړه تېره سوې ده، جنگ تېر سوی دی. ډېر کورنۍ شته چې هغوی سرفرستان نه لري. هغوی سرفرستان چې دي هغه ښځینه کارکوونکي دي، نو هغوی چې په موساتو کې به یې کار کوی او حلال رزق و روزي به یې پیدا کول، هغوی ته هم ډېر مشکل شو.
د موساتو بندېدل په افغانستان کې کله یوې خوا څخه اقتصادي ضربه د هېواد لپاره، خو د هغه تر څنګ یې ټولنیز اړخ باندې هم یو ډول تاثیر لري. هغه داسې چې کله یو څوک بېکاره کېږي په داسې شرایطو کې لکه په افغانستان کې چې اوس موږ قرار لرو، خامخا موږ له ټولنیز اړخ څخه هم زیانمن کېږو. معلومه خبره ده چې یوازې به دا نه وي چې کارمندانو ته دوی معاش ورکوي، د دې سره په څنګ کې نور دوی مختلف پروژې له ځان سره لري، که هغه تعلیمي وي، که د صحت په برخه کې وي، همداسې که نور د مرستو په برخه کې ځینې پروژې وي. نو دا په یو ډول نه یو ډول هېوادوالو ته یوې ګټه رسېږي.
السلام علیکم، نوم یې قدرت الله دی، د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زما نظر د نړیوالو موسساتو بندول، چې نړیوال موسسات او ډونران باید خپل فعالیتونه کم نه کړي او بندې نه کړي، ځکه که بند سي د افغانستان پر غریب ولس یې بد تاثیرات اثر کوي، ځکه د خلکو اقتصاد خورا زیات ضعیفه دی. د نړۍ سره زموږ تعلقات وصل سوي نه دي، کار اوس نشته. نو زما د نړیوالو موسساتو او ډونرانو باندې دا غږ دی چې دوی خپل فعالیتونه په نورمال ډول د تیر په شان مخته ویسي. هغه بشري قوه چې ستاسو استخدام کړې ده، موږ ستاسو څخه منندوی یو. 1400 کسان تقریبا یوازې د انرژي پرسونل پر کور کښېناستي او بېکاره سو، چې دا د 1400 کورنیو دپاره یوه سخته ضربه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 2